صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر مناوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدراعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغیزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل، افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه دیوایسونو شیشې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلي باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبر پنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوي میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي. د حریري حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وکاراو او هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکور وکیل لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت 2500 مظاهره چیان نیولی دي. او درې امریکایي سرتیری پرون د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیری په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یو پیښه کې وژل شوی. پر دوی سربیره درې نور سرتیری هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبره وو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پانا منیټیو دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نه شي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې په راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارک اسپر داسې وخت کابل ته ولاړ چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل و ویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي دا د قواو کمېدل که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواو پر کمېدلو باندې غور کوو او که چېرته وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوا تهدید دي نو بنان د بالقوا تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو تر څنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکات میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلي. هغه په خپل ټوټر لیکلي چې د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید دی. ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کنداري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
مار د اسلام پر دښمنانو، مار د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیرې جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکښې سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولهیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. که نه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې ستاسو شتون دلته په هېڅ معنا نه دی، چې د بې ګنا افغانانو د ژوند د ساتنې صرف غږ څوک نشي پورته کولی.
دغسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته ځي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جوماتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غور کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه شي مساعده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بې ګناه هیوادوال پکې ووژنسي.
ټول افغانان په یوه غږ، په یوه زړه وهڅیږو نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ
لعنت پر وایو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې دروازې کسانو ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری دا سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دی ورته د کار زمینه برابر او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي
موږ
له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. دا یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګوزېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر استو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډېری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي اووه فیصده معلولینو او اووه فیصده د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصرالله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یوه اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توزیع د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دي خپل معاش شهدا مالین توزیع کړي. او سږ کال تاسیس صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره د مصاحبه کوم 203 میلیونه افغانۍ شهدا مالین توزیع کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کېږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کېږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه میوبیږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هیڅ نوه توجه غید نه کیږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې په نظر کې نیول شوي ته کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کیږي.
د نور هیواد په څیر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د لشکرګه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعاتو او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسؤلونو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرهنګي ودې په خاطر رسنوی ته څه نوی زیری ورنه کړ. د نندارتون ګډونکوونکي وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نه سي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونه سي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټه ونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راډیو ته وویل نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه فکرونه ویني چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني، بیا په خپلو کورونو کې نشري، په خپلو ټولنو کې نشري، د ښځو پر کړنو، پر کارونو، پر لاسته راوړنو باندې باور کوي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي. د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي، دا رانیول سي، دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیر توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پادشاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداره ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرې څخه جوړ سوي د و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکی غاړي د شوزو ډول ډول شکول کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راول سیول. د هلمند د شوزو چار روسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندارتون کې به د شزي مشارکته مل جو، یعنی د دوی ګډون مو وطن کم رنگ وو او دا غنو د دوی اغا شوق ولا قم لو د دغه شي سره دوی فکر کوي چې اغه شان چې موږ جوړو یوازې کولای شو چې اغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې کویږي ورسته بل مثال دغه شیان چې دوی هغه تکي او نن درته نور ته وران دي کې ډیریږي او کیفیت یې شته یو څه سم سوي دي. او په دغه نن درته نور کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتونو چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندارتونونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس وبخې نوریاس نوری د نن ورځې ورځپانې کتلې او په لنډي سره ته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپانې د ننګرهار ولایت په هسک مینه کې د تیرې جمعې د ورځې د حملې او لسی وګړو ته پر مرګ ژوبلې یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپانه د هسک مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تیرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازینی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازینی دوه ښوونکي هم د وژل شو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تیرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسک مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي او ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپاره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15000 وسوتنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی ډیلی میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندیدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تل د میاشتې په 8مه د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخت زندیدلی دی. د ډیلی میل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېیمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. ډیلی میل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شوه چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډیلی میل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له زنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو یې په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سکل اند یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفي الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنی شنبه را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوی ډیلی کې خبرونه ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې لشپګو تر لاسو پورې پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراګر هم لمینځه تللی دي. تراګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویل شو چې تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاري وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکو.
او اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسوي خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرۍ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهرې کی هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوی. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې لمینځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړي او سکالی د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره. دوو گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارګ کې په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزه لا افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د